라디오.
라디오 아자디. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زر نور یاس نوري هرکلی کوم نن سیشن به د 1402 هجری لمریز کال کب یهودی میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د مارچ 12 ده مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړی دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي او والی او سل رحمی کار وخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوي وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي. خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډل شوي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هند او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډېره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندانو پر ژوند اغېز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواده وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه د رویټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې چې د کاتولیکانو د مشر د څرګندونو اړه د ایتسوي وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپلو اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې بو اوري چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لاګ د منځ ځي د سړک د وژنه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او غند دا لختي ته ورځي د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازي.
په خوست کې ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي.
کچېری کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي ان شاء الله زو باور يم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو او رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسول د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د خبرې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیرې کرن ډیکر په خپل ایکس پانا ان کې کړه د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې که سکل شپکسو او 50 میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپس خراب شي. نو تفصیل د سفیر ولستان یو رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. دغه ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2 میلیارد او 900 میلیون ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډول کې 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر مرسته کړي او دا بهیر له هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 300 میلیون ډالر نغدو پیسو مبستي رسیږي. د امریکا او نړیوال ټولنې د مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د غوی د دویم لاس مرستندوی محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپل راپورونو کې د امریکا د مرستو د زینو برخو د ځای کېدو او یا لدې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره د ښنه خولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالي تیړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتې دوه بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل لنګ دی 38 میلیون اړمنو افغانانو 15 میلیون داسې دي چې د ژوند دی پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجل اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند فلیپ کراپ ازادي رادیو ته په پیغام کې د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیز لپاره خبرداري ورکړ.
ان سم اف د ډیستریکټس ډراپډ فرام اسیستنس اډمیشن of severely malnourished children to health centers have doubled.
پزینو سیمو کې د دوه مرستو د کمیدو په نتیجه کې د خوارزو او ماشومان شمیر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایی مسؤلیت خورا حساس دی او کمرستي نیوی ډیر ژر خراب حالت ته ګرځي. شپه ګراتلونکو میاشتو لپاره دبليو اف پی په افغانستان کې خپل ټولو پروګرامو او کارو لپاره شپږ سو 50 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
اکراس اول اور پروګرامز ټو کنټینیو اور ورک
دبليو اف پی وايي تیر 2023 کال یې له 100 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه نه درلوده او د کار د اړمنو کورنیو حالت ډیر خراب کړ. اکثر سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ سیوادي پر رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسلواله ډلوي په روژه کې بریدونه زندوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خبرولو سره د بریدونو ادعاوې کوي، پرون دوشنبه د یو بیان په خبرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانو نو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو ادعاوې کړې چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي ولستانې زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخواني اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا له خوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اوربند کوي، خو خبرداري ورکړي چې هر ډول پارونکو اقدامات په ځواب کړي. د جبهه په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغه چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنگرونو، غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښنوي پېښ شوی، د دې جبهه جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو له د ازادي جبهه له خوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د دې یا ورته نورو خالف ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې له خوا د بریدونو د نتر سراوي تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهی مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسته هدف وګرځول شو او پکې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو د ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. ازادی جبهه د مقاومت جبهه تر څنګ د طالبانو د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوی. د ازادی جبهه د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په ورستي درې میاشتني راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خبر کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2023 کال د جنوري تر لسمې ازادی جبهه څلی رښت تایید شوی حمله تر سره کړي، خو ښاغلی ګوتریش ویلي له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنه ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د ازادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سامی سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت هغه یوټیوب چینلونو ته اجازه ورکوي چې د دوی د حکومت په ګټه تبلیغات کوي. د غرض په دې راپور کې ویل شوی دی چې یوټیوب چینلونو ته د غرض ویل شوی چې د طالبانو له رسمي قوانینو باید سرغړونه ونه کړي، کنه جوازونه به لغوه شي. نور جزئیات د سنا کاکل پر راپور کې.
واشنگتن پوسټ په خپل نوی راپور کې چې د یک شنبه په ورځ خبر کړلیکلی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیز لرونکو او ویډیوي ویب بلاګ لیکونکو یو رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انزور او د خوښي وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولای شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1990 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپلې بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه له نویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیونی او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادعا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کار یې د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي، او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوی او پوښتل شوی دی. یو شمیر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي چې کله ناکله کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
وخت یې که شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي عطا ده
که څوک په رسانه کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کیږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو ستونزو له امله یې افغانستان پریښود او په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت لخبر و دست پوهیدل که ده چه خزی فعالیت ونه لری. دویم حقا چه دوی خوخی گی داده چه باید دوی خواله دیر یاد چی او باید دا طالبان حکومت اده حقوی دا قوانینو او پالیسی و بد سکونه وی.
خو یو شمیر خبریالان په دې باور دی چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالی او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل د خبریالي په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالي ارزښت زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه‌های اجتماعی
نوی رسانه او در رسانه او در کارکونکو او در تونیز و رسانه او در کارکونکو توپیر یه داده چی دو دوی در کار محور دیره پر تفریح سوژو ده خود دوی پر تولونیز و سوژو کار کوی تا کار داسته ده چی تاسی او داسی کستا کیمیوی وصله ورکره چی لحیط خم خبر نوی پیاو گوری چی سی کوی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیوی خواه دا لیدل کیگی چه طالبان پا افغانستان دنن خبریالان او رسنه محدودی کردی او لبل خواهی زین کسانو تا دست یو فرصت چمتو کرده چه دی حقوی یعنی طالبانو پخواه که غیر مسلکی پروگرامونه تولیدوی چه دی جورنالستیک و اصول سرسمون نلری او دا دیره دی اندخنی ورده.
کسان پا افغانستان که دی یوتیوب چینلونو کرش میره نده معلومه؟ خود طالبانو لبیا وکمنی او در رسانیو لمحدودیت سرسام پا افغانستان که لسکونو یوتیوب چینلونو فعالیتونا پیل کری. در طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد پا دیاره در ازادی راژیو پختنی زواب نکری. خود تر دیمخ که در طالبان حکومت در اطلاع در فرهنگ وزارت اعلان کری و چلا دیو روستا به هوا کسانو تا جوازونا ورکوی چه در جورنالسم پا چنگه که تجربه او زدکری ولری او باید در دریو اصولو ملی ګټه، اسلامی ارزښتونه او افغانی کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو دا صحیح ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منظور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی ازادۍ روډې ته وویل:
کله چې خپل مریض انتقاله و ډاکتر ته، هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تخمین ډېر کلونه کېږي دغه په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاږم څوک نه اوري چې داسې کالبات ته ځوم چې ډېره لاره ده، که دلته راځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشې موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک مو سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره د موټر رار شي کنه کو کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې خوندوس ته و امام صاحب ته موږ انتقال وای، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ال رسی.
یو شمیر موټر چلون کې هم وای د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لاس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای می ورای مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمایي چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د هنګ راه د مرکز جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وايي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټیوال د خپلو هټیو خالی پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپیریال ککړ کیږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سرکونو کې اچوي چې په عامو ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټیوال د پلاستیکونه او ګند د لختي ته ورځي. د سر لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لاره نه به سرک ترازی، نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرکم نشي پوری کېدل، نو ډیر ستونزې سره مخې.
زمنګ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزارې، نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسر دی ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بندي شي په سرکونو روان وي او د خاروالي کارکونکو په همدی ککړو بو کې لګیوي او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا کې چیرته کثافات د خاروالي لخوا په خودل شو کثافت دانو کې واچول شي نو لوی خو به خار پاک ساتل شوی وي او لبل لور به ویلي نه بنديږي. دغه شمیر کسان له خاروالي غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالۍ مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالۍ یو تن مسول بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغختې دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو خرابه شي یا د پلاستیکونو او نشان نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښ سبب کېږي د دې خړډو کې ترڅو په علاقه وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راتول هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخته دي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا خپل هم د دوکاندار چې کله د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات غلطه موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به د عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو خاروالۍ موظف ټیمونه ورشي هغه پورته کې. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړې ده هم ځین نور ساوه کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې چې باطل دانې نه برابر کیو دکان مخنه تکیری.
د جلال آباد یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلول بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډیری خارونه لیا دستون سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغي وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو 24 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال شپېټو لوبډلو تر منځ یو میاشتنی لوبې پای ته ورسېد. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمخ له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په محل کړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پورته.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېټو لوبډلو ترمنځ سیالي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښ د عالی لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د حسن دا مخکخو شخصیتونو د حسونی په مخطر سره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال رادیو تو ویل
کچېری کې په خوست کې د سیمیاري میدانونو جوړ شي، ان شاء الله زو باوریم چې د خوست ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې پوزوانونو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي. ځکه داس میدان مونږ نه لرو چې په پاره غسه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاګرون په هغه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکی. ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست مسمم دا شیدای چار وخت پر برونی وي مثال مر مزیوت وي د سر پخ میدان نه جمله جمله مونږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوان ورس تاسټایل خو اوس د لانو ری حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو سانه ګل سخی وای
نو مونږ د دې هدف دا و چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی په ژوندونی باید واستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټوري بولی او زیاتوي چې پدی سره د خلکو په مینس کې بدنیتی او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنگ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینهوال لري. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو په هر لرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.